دي بدل يشوف علي زمان قد اواز لو تشاروك تورس لاد محسلين وبدل شيء الاخلاق شيء وازاد شيء نو لاد محسلين دي رغت عمكاري دي سكا محسلين دي فبد وزيد في دي ري
ستاسي پیغام ستاسي نظر
څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته د لوبو له میدان او تاندې څنګې اونیز خبرونې لرو خو اوس هم د خبرونو لنډیز د طالبان حکومت وای په غلیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله لخوا په ګډه دوی ته استول شوی په دې لیک کې غوښتنه شوې چې طالبان باید پخوانی او سیاسي څیرو ته د بیرته راستنېدو زمینه برابر کړي بلورتا د طالبانو حکومت وای د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانات وي او د هغې هیواد د جمهور رئیس د پریکړې چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه د 11 د سپتمبر د 11 پیښې قربانیانو ته د تاوان په توګه ورکول شي د طالبانو په خبره دا کار د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمنوي او لای زیانمن کړی هم دی د اورزګان په مرکز ترینکوټ مهرآباد سیمه کې له تیرو جګړو د پاتشو ناچاو د توکو چاودنې یو ماشوم وژلې دا چاودنه پرون شوې ده ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلنو کشرف ورسال لوبډاله سبا د تاجکستان د لوبډاله په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي د سیالۍ د مرکزی آسیا جام د سیالیو په سلسله کې د قرغیزستان په قربتوب تر سره کیږي د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي دای بعد اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره هم وګوري د امریکا او اوکراین ولسمشرانو بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقدامات په برخه کې د یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې او د جنوبی کوریا چارواکي وایي د رواني فبرورۍ میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین د څلورم دوز یا کمپاین پیل کړي اوریدونکو د دغو خبرونو او مسایلو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com په همدې سره د دغه خبرونې خبري مسایل پای ته رسیږي اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته لومړی هم د لوبو له میدان او ورپسې هم تاندې څنګه له یاده مباسي
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو سړیمه شي په دې هله چې روغ او جوړ به وسی د لوبل میدان په یو بل ونیځ خبرونه کې محرکلې کوم په دې هله چې خصيحت ولري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبل لپاره دغه هیواد ته روانه شو په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې د فوټسال د 19 کلونو کموم رضوانانو افغان لوبډله اوس مهال په قرغیزستان کې د اوتمه ده چې د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوټبال په جام کې برخه واخلي په دې لوبو کې نوري کومي لوبډلې د تلولۍ بخت آزمایي دا هم واوري چې ټاکل شوی د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدی روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوبو لپاره ولاړ شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبو لپاره د هیواد ته روانه شو لوبډله له دیوړاندې په قطر کې وو هلته څو ورځې پر لپسې تمرینونه وکړل د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ بعد د 350 اوره یا یو ورځنوي لوبو لومړی هغه د رواني فبروري میاشتې په درویشتمه وشي بیا به دواړه هیوادونه دوه شل ورځې د مسابقې هم وکړي چې لومړی به د مارچ میاشتې پر درېمه وشي دا لوبې د کرکټ د 500 اورونو را روان نړیوال جام ته د لرغوندنې په هدف ترسره کیږي چې د هرې لوبې په بری سره ګټونکو لوبډلې ته لس امتیاز ورکول کیږي افغانستان د یو ورځنیو مسابقو په جدول کې تر ویسټ انډیز وروسته په لسم مقام کې اوس مهال ځای لري په دې اړه امید د نورو جزئیاتو لپاره د افغان کرکټ بورډ لویان پر هو تک سره خبري کړي
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي لوبغاړي نن له قطر څخه د بنگلاديش په لور روان شو د دوی د سفر مخه د بنگلاديش پر وړاندې په دریو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې او دوه نړیوالو شل ورځو لوبو کې لوبېدل دي د ویل د افغان لوبغاړو د تور زر په دې خو په قطر کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړي د ختم توالي سره د بنگلاديش په لوري سفر وکړ تما دا ان شاء الله چې دوی به د بنگلاديش پر وړاندې سیالي کې خو ځلېږي د ویل د چې د وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوالو 500 اوریزو سیالیو په لړ کې ایرلند او نیدرلند ته په ستر توپیر ماتې ورکړې ده چې د دغه سیالیو یعنی د نړیوال جام لارموندنې یا اوړیا سوپر لیګ سیالیو په مهالویش کې افغانستان شپېته نمرې له ځان سره لري او انشاءالله چې د بنګلادیش پر وړاندې به هم افغان ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو د افغانستان د فوټسال له 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله قرغیزستان ته رسیدلې او هلته د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د هیوادونو د فوټسال د تلولې په سیالۍ کې برخه اخلي. افغان لوبډله په دې لوبو کې لومړی هغه د ایران په وړاندې ترسره کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فنی مرستیال حافظ احمد زدران خبري اورو.
دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغیزستان هیواد په قربتوب دغه هیواد ته راغلی او قربتوب کوي موږ یې منندو یو. پنځه هیوادونه په دې سیالیو کې برخه اخلي: ایران، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، افغانستان. انشاءالله امیدوار یو چې لاسته راوړنه به لرو او د لاسته راوړنو سره به خپل هیواد ته ستنېږو، خپل درددلې ملت ته به تحفه وړاندې کوو. انشاءالله زموږ د فوټسال ملي لوبډلې تمرینات په خپل وخت شروع شوي او خپل وخت سرته رسیدلی او د خپل ګران هیواد پیرا پورته کوي. د ټول هیواد او د ټول ملت لپاره هر یو اعزاز دی.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال حافظ احمد زدرانو ټاکل شوی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدې روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوبو لپاره ولاړ شي. دا په تیرو شاوخوا سلر ویشت کلونو کې لومړی ځل دی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله پاکستان ته د لوبو لپاره ځي. د ټیسټ د لوبې د مارچ په څلورمه پیل کېږي او ټاکل شوی د راولپنډۍ، کراچۍ او لاهور په ښارونو کې وشي. استرالیا د سه شنبې پورې د دې سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه چې لوبډل مشري به 30 تو پچون کې پټ کومنس کوي. په پاکستان کې په 2009 کال کې د سرلنکا په لوبډلې د بریټ څخه وروسته نړیوال لوبډلې د هیواد ته د لوبو لپاره نه ورتلې، خو په 2015 کال را په دیخوا یو شمېر لوبډلو د امنیتي ستونزو سره سره پاکستان ته د لوبو کولو لپاره ځل خ کړ. د پاکستان په قربتوب ډیرې لوبې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیدلې. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله تیرونی په نړیوال جام سیالیو کې لګډون وروسته هیواد ته راستنه شوه. افغان لوبډلې په دې سفر کې کومې لاسته راوړنې درلودي او لوبغاړو کومې تجربې خپلې کړې؟ په دې اړه زما همکار د ملي لوبډلې مشر روزونکي رئیس خان احمدي سره خبرې کړې.
احمد صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پایلو به پوري ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده دې ټیم در رسیدو الهتونه سړي درې الهتا کپلان دوه تاسو سره بیان کړي.
دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکن چې ډېر با استعداد لوبغاړي او ډېر بهترین لوبډله جوړ شوی و، نو فکر کوم د دوی خپل مهنت او صنعت سبا دې موږ روزنه ور سره و، نو دغه ټیم دې قابلیت چې تر نیمایي دغه نیمه په لوبو پر دوی ځان ورسوي.
امازه چې دې لوبډلې یو لوب په پایل کې په اول پړاو کې بایلو دا بیا په سیمه فائنل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څوټکې کې تاسو بیان کړی چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ د غزای ته موږ راغلو او په دغه جام جهانی کې موږ برخه واغستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې د استعداد او د قابلیت په کې چې تر ډیر مخکې پورې لرسو، الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه و چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبي تر سره نکړې، په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته ونه رسیدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنت کې موږ تر نیمای پایلو نیمای سیمه فائنل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زوایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو لډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګورئ او د غوسنی لوبډلې ته که تاسو وګورئ چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو سره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم ان شاء الله چې لکه تاسو د 2000 د لوبډلې نه وګورئ، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډلې کې دي، او مطمئن یم ان شاء الله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانان لوبغاړي شته چې پاینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د نولس کلنو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې د موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم دی د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. درنو اورېدونکو، د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو مشر روزونکي رئیس خان احمدزی وو چې د کرکټ د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په اړه معلومات ورکول. په همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلی چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري. برعکس بیا دا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی، خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي دا ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حاصل کړي چې په ده کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعضې خلکې دي چې انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي، هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قمندان یم، هم انډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلسکار و خپله اوس وې لدروغ نه باید اویل خپل چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل پوس هغه به چاره فکر نه کوم چې مخفل فلسکاری من دی ولا په سمه توګه کولای نه سو نه پویږي وسم باټي وې دا بعض خلک چې دی عادت سه وې.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یغه سویه جیګ وخی، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وای. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاستراوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپل دوی ته خنه وي.
دغه ځوانان ته ویل شي او غیوب پلټل شي او جته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید موږ ټولنې بهبود خو ته لرځ. او کم دې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیا کوي، بیا ټولنه نور سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه دادا چې لدی هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي، که زیان واسي دا خو کازی په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دی. هغه انده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به، درېمه ورځې په څلورم ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده تم زیان ده او ټولنې تم زیان ده او دی بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهیږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی و همغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راسي، خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی، یو قسم غب غوندي ترې جوړ کړي، ریش خان په وهي دې لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبانه یو قسم ریش خان دوه دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ترښتیا په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي، هغه تشویقي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دی. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کیږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي، په کوم ځای کې شي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جالي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي، یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټول خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړي کاوما مراو پخلا کاوما، مراور پخلا کاوما. سفر ژوب جانان پر پټ سرا دسي د دنیا گاٹ نئی کہنا وہی خط بہرا دے شائی کہنا وہی خط بہرا دے شائی سرٹ کرائی سے رشکار سیلا مگرنج بل چائے
سلگو مشپی تیری.
پر دای زما پرستر بو غرا پر دای زما پرستر بو غرا پر دای کبنو